السلام علیکم درنو خوږو اوریدونکو د امریکا غږ د ماخام د خبرو اترو خبرونې ته راغلاست. دا اونۍ افغانستان زه ایوب خاورین ستاسو د نیم ساعت خبرونې کوربه یم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امریکا غږ خبريالان چمتو دي چې په دغه اونۍ کې د افغانستان د مهمو او یا هم د افغانستان د عمومي ولایتي پیښو په اړه موږ تاسو ته وروستی حال راکړي. په کابل کې رحیم ګل څاروان، په خوست کې ابراهیم رحیمی او همداشان په نورو ولایتونو کې هم د امریکا خبريالان له موږ سره په دې خپرونه کې مل کیږي او همداشان هڅه کوو چې په پېښور کې لایبا یوسفزی موږ تاسو ته د پېښور د دې اونۍ حال راکړي. په پیل کې په دې اونۍ کې خصوصا له تیرو دوو اونیو راهیسې چې کله د هند او پاکستان په کشمیر په سیمه کې دوی د یو بل الوتکې وویشتلې او وضعیت یې حساس و، په پروازونو باندې څه تاثیر و؟ په دې کې د افغانستان نه هم پروازونه متضرره شول، پاکستان خپلې هوایي کرښې د هر ډول الوتکو پر مخ وتړلې. د افغانستان الوتکې اوس هم د پاکستان له فضايي حریمه یا د فضايي حدودو باندې نه تیریږي، نو د هند لپاره او همداسې د نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته نورې بدیلې لارې استعمالوي یا په نورو لارو باندې ځي او هغه لارې اوږدې دي، طبعا مصرف یا ټیکټ هم زیات دی. په دې اړه باندې یو رپورټ ته غوږ نیسو او وروسته د خپلو خبريالانو او ستاسي نوبت دی.
له تیرو نهو ورځو راهیسې چې د پاکستان فضا د افغان الوتکو په مخ بنده ده، له کابل نه نوي ډیلي ته د الوتنو د ټکټونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د بیو د زیاتوالي تر څنګ خپله هندي دوو هوایي شرکتونو هم کابل ته له ډیلي نه الوتنې ځنډولي دي. د ملک اکسپرس په نوم د یوې سیاحتي شرکت مشر وایي چې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره په ټکټونو کې دا زیاتوالی له 210 امریکایي ډالرو څخه تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. محمد زیت الله چې د همدې شرکت مشر دی وای حتی د مسافرینو په تک کې هم کموالی راغلی دی.
کامیر صرف پرواز کوي د ایران په لار باندې، دغه په خاوره چې داسې بیا اوړي او بل په دوبۍ باندې، دې سره قیمتونه هم ډېر جګ شلو او د افغانستان لپاره هم دا یو غټه ضربه ده د مسافرو لپاره، د افغان د ولس لپاره، چې ځکه دوی خود دومره برداشت نه لري، اقتصادي وضع خرابه ده سره، دوی قیمتونه هم جګلان او ایر انډیا، سپایس جیټ، اریانا دوی خپل پروازونه درولي دي. فلحال
د فبروري په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال وروسته د پاکستان فضا د افغان الوتنو په مخ وتړل شوه. هند یو له هغو ملکونو دی چې زیات شمیر افغانان ورته ورځي او تر ډیره دغه مسافرین د درملنې یا کار لپاره هند ته درومي. یو شمیر مسافرین چې هند ته تک کوي وای دا لوړې بیې ورته خورا زیاتې دي.
ټکټونه 350 ډالر دي دی او تر په او زه کور کې مرض لرم او د مشکل لوچ نه سم کول، 350 ډالر یو ټکټ دی او تر په
دا. بلکې هوایي چلند د ادارې مسؤلین وایي چې په پام کې و د مارچ په 8مه هند ته الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځي، خو دا کار ونه شو او بیا په پام کې ده چې د مارچ په 11مه الوتنې عادي حالت ته ستنې شي.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولی کوم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم شفیق لري ولې سوالې نه
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شناره دی په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو اوریدونکو خبرونه ته بیا خرغلاست. تاسو رپورت واورید چې د افغانستان او هند ترمنځ د پروازونو بي زیاتې شوې دي او مسافر ګیله کوي چې د دوی ټیکټونه ګران شوې دي. په دې اړه باندې نور حال هم د په کابل کې د خپل خبريال رحیم ګل څاروان صاحب څخه اخلو. همداسې په پېښور کې به لایبا یوسفزی وروستی حال راکړي چې په پاکستان کې د پروازونو څه حال ده او هلته دا اونۍ کې مهمې پېښې څه وي. خو تر دې وړاندې لومړۍ خبره د افغانستان ولسمشر نن فرا ته تللی و. اشرف غنی هلته د سولې په اړه څرګندونې کړې دي، او همداسې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو په کابل کې په یوه غونډه کې د سولې په اړه خبرې کړې دي او د یو بل د زغملو غوښتنه یې کړې ده. څاروان صاحب، د دې سیاسیونو د سولې په اړه وروستۍ څرګندونې، د نن ورځې د څرګندونو مهم ټکي څه وو؟
مننه خاورین صاحب. لومړی به د ولسمشر غنی د سفر پیل کړو. ولسمشر غنی نن فراه ولایت ته تللی و. په فراه کې په وروستیو کې تاسو معلومه ده چې ډېر زیات سیلابونه راغلي وو، او د هغې له امله تقریبا 9000 کورنۍ زیانمنې شوې وې. هلته د نورو کتنو تر څنګ چې مدني فعالانو، سپین ږیرو، علماو دوی سره کتلي وو، په زغم او د سولې په تړاو باندې هم خبرې کړې وې، خصوصا د فراه د امنیت په تړاو هم ویلي وو، او د بخش آباد د بند جوړولو حکومت په وروستیو کې د اوبو مدیریت موضوع ټینګه نیولې، او دا ده چې په دغو ولایتونو کې نامي هم ګواکې داسې ښودل کېږي چې داسې عمومي پروژو پورې تړاو لري. په کابل کې نن د مارشال قسیم فهیم د هغه د مړینې 15 تلینو، هلته سیاسي مشران ورغلي وو. په دغو سیاسي مشرانو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وو، او د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم هلته ویناوې درلودلې. ډاکټر عبدالله په خپلو ویناوو کې په سوله باندې ټینګار کړی و، او د سیاسیونو ترمنځ د سیاسي وحدت یا د وحدت موضوع هم ویلی وه، او دا هم ویلي وو چې افغانستان په یو حساس مرحله کې ده، او باید د افغانستان سیاسیون دغه سي وضعیت لپاره یو واحد دریز سره ولري. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وینا کې ویلي وو چې حالات نازک دي، او وحدت موضوع یې ده کړی وه. پخواني ولسمشر ویلي وو چې بې له سولې بله لاره نشته، او دغه یوازینۍ لاره ده. دلته نور سیاسي مشرانو هم موضوعات یاد کړي وو، خو تر ټولو مهم ټکی د اوسني وضعیت لپاره د وحدت
دشتون موضوع پکې یاد شوی و. څاروان صاحب، قدر کې د روانو خبرو اترو د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ څه کم دوه اونۍ کېږي، په دې وروستۍ په هغه لومړۍ ورځو کې په کله یو اعلامیه خپره سوه، کله به یو ټویټ وسو، کله اقلا د هغوی د راتګ او د خبرو د پیلولو حال ولس او نړۍ ځینې خبرېدله. په دې وروستیو کې ډېر چوپتیا ده. په کابل کې د دولتي او تاسیسي په سره بجریان کې استي حکومتي او یا دغه ډول سیاسيون دوی څه معلومات درکړي دي، څه وایي چې دغه بلخره دغه د خبرو اصلي ټکی یا جنجالي ټکی کوم دي چې په دغه سي چوپتیا او د بندو دروازو تر شا وګړي خبري روان دي؟
خاورین صاحب، څه چې په قطر کې روان دي، یوازې دواړه خونه چې هغه د طالبانو پلاوی چې مذاکره کوي او د خلیزات په مشرۍ امریکایي پلاوی، دغه دواړه پلاوی دوی نه پرته نور هیڅوک د دغه خبرو او د مذاکراتو پر جزئیاتو، ماهیت او څرنګوالي باندې او څه څه کېږي نه پوهېږي. خصوصا افغان دولت خو په دې اړه باندې نه جزئیات لري، او د دوی تکراري خبرې چې هر ځلې رسنیو ته کې همدایي چې دغه هڅې باید د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ ناستې زمینه باید برابر کړي. خو څه شی چې هغه سیاسیونو هغه سیاسيونکي چې د قطر دغه موضوعات ته نږدې ساري، او له هغه ځای ورته اطلاعات رسیږي یا خبرې ورته رسیږي، له هغوی چې اورو د دغو کسانو، البته دا حکومتي خلک نه دي او نه د نظام برخه دي، دوی تر ډیره پورې د سولې په هڅو کې داخل دي. د دوی ویناوې دا دي چې دغه خبرې ډېرې جزئیاتو ته ننوتې دي، او په دې کې داسې مهم جزئیات رامنځته شوي چې هغه ډېر وخت وړي. او یو بل بحث چې مثلا دغه کسان دغه سیونکي کوي، دوی وایي چې دا په دوو ژبو باندې خبرې کېږي، وخت دا هم کله ډېر اخلي.
یعنی دغه ټولې خبرې چونکې هلته ترجمانان دي، ورسره ترجمانان دي، او دا وخت ځکه نیسي په همدې خاطر وایستي چې دا ځنډیږي.
او جزئیات ویل کېږي، مثلا یو لاغه کسانو چې وحید مجدا چې دغه موضوع ډېر زیات ساري، د هغوی یو جزئیات دا ویل چې امریکا ډېر ټینګار په مهالویش کې پر دې کوي چې په دریو کلونو کې یا د یو کال نه وروسته په موضوع کې ووځي، او طالبان پرې ټینګار کوي چې نه په شپږو میاشتو کې ووځي. دوم ټکی چې مثلا دوی وایي چې امریکایي پلاوی ورته طالبانو ته دا ویلي چې امریکا اوزي تر وټو پوری طالبان څه کوي وربان کوي بیا به
څاروان سي چې تاسو په کابل کې یاستي د حکومت دریز باندې بدلته خبره وکړو او دغه خبرونه چونکی دا ونې افغانستان د نو پدی ونې کې په دغه موضوع باندې څه پرمختګونه سوي یا کوم پیښه سوي په غیب باندې غږیږو یو کار بل په دغه ونې کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته سفر وکړ او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته تللی وو د طالبانو له مشر سره یې هلته له ملا برادر سره لیدلی وو بیرته راغلی وو او دلته بیا حمدالله محب ازبکستان ته ورغی ورسره ولیدل د ملي امنیت د شورا څخه تاسو د دې سفر په اړه څه اوریدلی دي چې هلته د ازبکستان سره د سولې په اړه څه ډول یا ازبکستان په دې کې څه ډول دلچسپي لري څه نقش لوبوي چې د افغانستان له حکومت سره په دغه موضوع باندې خبرې یې حمدالله مویب هلته ورغلی وو
ازبکستان نقش دلته کابل کې په مجموع کې دا ویل کېږي چې ازبکستان یو ډېر مهم نقش لري په دې چې دغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ موضوعات باندې خبرې پنځه ازبکستان د تاشکند کانفرنس هم قربتوب کړو د ډول ازبکستان په خونه هم دا ویډیو چې د قربکیدای شي د دوه دورو ترمنځ د خبرو څه شي چې د ملي امنیت د شورا د مطواتي دفتر لوري اعلان ورکړ سیو په هغه کې ویل شوی چې د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان کې د ترهګرۍ نشي توکو او دا ډول د سولې او د امنیت طړاو باندې هم مفصلی خبرې ولې د دوی وینا دا و چې د ازبکستان سره د مشترک او امنیتی همکاري او میکانیزمونه جوړي او د دې بررسي کوي چې پر دې کې امنیتی موضوعات هم شامل دي او د دې ترڅنګ د سولې موضوعات هم افغان حکومت ډیره زیاته هڅه پر دې کوي چې د خلیزات له خبرو وروسته د سیمې د اجماع لپاره څنګه وکول شي چې د سولې پر اړه داسې اجماع رامنځته کړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو تکینی او په دغه اجماع کې ټول هوادونه یو مشترک دریځ سره ولري.
ډیره مننه څاروان صاحب. راځو نورو موضوعاتو ته. تاسو هم په لیک کې وسی تاسو نظر د خبرونې په پای کې د یو خبره دا اوریدو تمام لرم هغه به هم راته اوروي. خو ځو خوست ابراهیم رحیمی په کرخه دی. رحیمی صاحب خبرونې ته خراغ لست او د خوست حال راکی.
خو
نن سپتاسو او ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. او یو دم باید وایم رحیمی صاحب ستاسو مربوط شاوخوا ټول ولایتونه دي پکتیا پکتیکا او لوګر مهیر نسی.
بله له دوه ورځو راهیسې په پکتیا او پکتیکا کې د دې مارچ اتمه منځل کیږي. نن په خوست کې بیا یو شمېر ځوانانو د بایسیکل ځغلولو لپاره خلکو ته د ولور د نه اخیستلو پیغام انتقال کړی. دوی له خلکو له دې لارې وغوښتل چې ولور وانخلي او یا یې بیا راټیټه کې اندازه یې کم وټه کې. دا مهال په خوست کې یا په پکتیا پکتیکا دغه منطقو کې ولور له 15 لک افغانۍ نیولې تر شلو او بیا که څوک دویم یا دریم واده کوي هغوی ته بیا ولور نورم جګیږي تر 10 لک افغانۍ پورې هم رسېدلی دی.
نو دویم او دریم دې نه کوي چې دومره ګرانه ده. دویم او دریم خو هسې د ښځو سره یو لوی اختلافي موضوع ده او د ښځو مبارزه هم په همدې ده چې دا دوه او درې ودونه کېږي د ښځو حقوق تلف کېږي. په هر صورت راځو یو بل موضوع ته. په دې اونۍ کې ما په خوست کې یو د خوست په خوست کې یو عکس ولید. یعنی دلته مې ولید خو د خوست یو عکس ما ولید یو چې هلته داسې سلګونه غاړې مې یا که غلط نه سمه سلګونه به وي به سلو ته شاوخوا نږدې وي کونډې راټولې سوې وې او دوی د سولې غوښتنه کوله. تاسو لدې غونډې ته ورغلي وي ومه لیدلې دغه اوبکه کونډې یا مندې بورې داسې ویه سي اولادونه زامنې یا په ملي اردو کې وژل سوي دي او یا په طالبانو کې. تاسو د یو چا سره وغږېدلاست یا په دوی کې رښتیا هم داسې ښځې وي چې مندې وي سي زامنې په طالبانو په لیکو کې وژل سوي یا مړه سوي یا د ملي اردو کدا دی یو طرف وی د غونډي حال راکیه چې دا څومره وی او څی غوختل
خاورین صاحب د غونډه کې ټول هغه مرمنو ګډون کړي او چې یای ورور یای زو یای یای کورانه کوم بل خپلوان په د افغان امنیتی څوکونو په لیکو کې ژوند له لاسه ورکړی وو. اندې کې اول خو هغه کسان چې په طالبانو کې څوک وژل شوي دي فکر نه کوو او دا یقیني هم ده چې په داسې غونډو کې ګډون نه کوي او څوک عالم نه وایي چې زموږ کورنۍ غړی په طالبانو کې وژل شوی دی.
داسې په ښکاره څوک نه وایي چې زوی او ورور یې په طالبانو کې وژل شوی تر اوسه پورې هم څوک دا په ښکاره نه وایي.
اندیښنه دا ده چې دلته د حکومت مسله هم ده، د ناټو قوتونو مسله هم ده، د دوی له اندېښنې یا د دوی له ویرې هم دغسې څوک زړه نه ښه کوي چې زموږ د کورنۍ غړی په طالبانو کې وو یا طالبانو کې دی یا وژل شوی دی.
دا خو
پاتې شوله د کونډ مخه خبره تاسو وکړل، ما نن داسې کورنۍ سره خبرې وکړې، مونږ یې ریپورټ هم شاید راتلونکو دوه ورځو کې تلویزیون لپاره ولرو. یوې ښځې دوه زامن خاوند او یو لیوالې په امنیتي ځواکونو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی حالت، دوی ژوند، هغه ګزاره چې کوي یې له ډېر بد وضعیته تېرېږي. په مجموع کې هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستانې په جګړو کې له لاسه ورکړي دي، اوس د درې وخته ډوډۍ پسې حق حیران دي. په دې ته حیران دي چې څنګه مونږ د سهار، څنګه د غرمې او څنګه د ماخوستن مړۍ پیدا کړو او یا دغه یتیمو ماشومانو ته یې ورکړو یا د خپلې کونډې ښځې مونږ سنبال کړو.
نو دوی سوله غواړي، دوی وایي چې له دې جنګ او له دې ناخوالو د پای ټکی کېښودل سي او نورې مندې بورې نیسي، ورارې نیسي او کونډې نیسي. داسې هدف خو به د ټولو همدا وي؟
بله، د ټولو هدف همدا دی چې راتلونکی ونه ځورېږي، دغه ماشومان چې را لویږي دا هم بیا له داسې ستونزو سره مخ نه شي او دوی په افغانستان کې د یوې پایدار سولې غوښتونکي وي.
داسې خو نه شي کېدلی چې په خوست کې هیڅ داسې کورنۍ یا مور نه وي چې زوی یا ورور یا د کور یو بل غړی په طالبانو کې وژل شوی وي. نو دغه مارش میاشت ټوله د ښځو میاشت یا د ښځو اړوند خبرونه خپرو، د سولې خبرې هم روانې دي. په بله خپرونه کې به زما توقع دا ده یا تمه مې دا ده چې ته موږ ته د داسې دوو میندو کیسه وکړې یا په خپله یې راته دا پیدا کړي چې زموږ سره په ټلیفون وغږیږي او ولس ته خپل حال ووایي چې په دواړو خواوو کې یوه چې یو زوی یا ورور یې په ملي اردو په ځواکونو کې وژل شوی وي او یو همداسې کورنۍ چې نور څوک نه وي پاته په طالبانو کې وژل شوی وي. نو دا به د بلې خپرونې کې ستاسې نه زه اورمه. درنو خوږو اوریدونکو، زموږ داونی افغانستان خپرونه ادامه لري او هڅه کوو چې اوس په پېښور کې د لایبی یوسفزی څخه حال واخلو. لایبه یوسفزی به موږ ته د پېښور حال راکړي. هلته هم یو دوه جالبه پرمختګونه سوي دي. دا یو ټلیفون فکر کوم قطع سو، خو ټلیفون اوس اخلو. لایبه یوسفزی زموږ غاوري، لایبه یوسفزی غاوري، خبرونه ته په خیر راغلی. لایبه جان یوسفزی، ته د امریکا غږ خبریال په پېښور کې، او موږ په لومړي سر کې موږ یوه خبره د افغانستان کې مسافر ګیله کوي، هغوی هلته هند ته کوم پروازونه دي یا نورو ځایونو ته پروازونه دي، چونکه په پاکستان باندې د افغانستان پروازونه بند دي، ټکټونه ګرانه سوي دي. ما سره پوښتنه پیدا شوه چې په پاکستان کې او په خپله په پېښور کې د پروازونو څه حال ده؟ د پېښور د میدان نه پروازونه کیږي نه کیږي او بیې څنګه دي د ټکټونو؟
ډېره ډېره مننه. کله مو چې د هند او د پاکستان شخړه روانه شي د هغې نه پس اول سر کې خو دا ټول لوی ایرپورټ چې کوم دي واړه بند وو او د بهر الوتکې هم پاکستان ته راتګ باندې بند وې، د پاکستان هم بند دي. تر اوسه پورې دا پروازونه د پېښور نه ویلی شي چې په هفته کې یو ځل یو پرواز دي، هغه هم د ګلف کوم هېوادونه دي چې کلچرته کې پښتانه ډېر زیات مزدوري لږي. ویلی شي چې دلته که هم پی آی اے چې کومه سرکاري اداره ده د پاکستان، د هغې ټکټونه یو په دوه درې ډبل شوي دي، نو خلک ډېر زیات په دې باندې خفه دي. دلته که هم دقه مسله روانه ده.
دا دا خو د پروازونو خبر اوسه. یو بل خبر هم ما داسې نن واورید چې د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین د فضل الرحمن سره لیدلی دی. دغه لیدنه چیرته سوی ده او دوی په خپل دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ څه دغه دغه غونډې نه یا د دوی د خبرو نه څه تاسو خبر سوي یاستئ؟ څه راوتلي دي؟
ډېر مخکې منظور پښتون چې امریکا غږ سره کومه انټرویو کومه مرکه کړې وه، هغه کې هغه دا ویلي چې زه به د خپل پښتانه چې څومره مذهبي او سیاسي ډلې دي د مشرانو له به ځم، غواړم به چې پښتانه ټول را یو کړم په یو پیج باندې کړم. دغه سلسله کې هغه ورځ د کور کمیټې دا خبره کوله چې هغوی ملاقات شوې دی، خو تر اوسه پورې چې ما کوم خبر واخیست نو یو خو دوی د بدې ملاقات دا ملاقات په مخامخ نه راولي. کسان وی چې د جمعیت چې کوم مشر وین دی یا غړ دی، نو هم هغه دغه خبره کړې چې او د دې ملاقات شوی دی. او مولانا صاحب لږ دا ویلي چې تاسو به د آدم تشدد په لار باندې اوسئ، لکه څه دغه به نه کوئ، شر او د فساد چې کوم جوړي تاسو به نه جوړوئ، نو دغه شان چې به خلک هم تاسو سره مرسته کوي، ټول به درسره کوي، موږ به هم درسره مرسته
کوو. نو شر او شر او فساد خو پښتون ژغورنې غورځنګ خو تر اوسه پورې داسې کومه پیښه یا داسې کوم کار په دوی باندې نه نه کړی ده او نه پرې تور لګېدلی چې دوی شر او فساد کړی. که کړی وي یا په چا باندې تور لګېږي یا په دې نورو ګوندونو به لګېږي یا په پاکستان کې طالبان دي یا په نورو خلکو باندې به لګېږي، دا غوښتنه څنګه د منظور پښتین نه کېږي چې تاسو به شر او فساد نه کوئ؟
نه غوښتنه زمونږ کېږي، داسې علتونه مخې ته راځي، داسې حالات مخې ته راځي چې هلکان پکې ګرفتار شي، کله هغوی یو پرام نه احتجاج کړي او ایستس دغه نه کړي، نو دغه چې کوم علتونه مخې ته د هېواد د طرفه راځي بیا هغه په دې باندې مجبورېږي چې کوم ځوان کول دی په دغه کې هغوی اکثر ډېر په غوسه شي. نو دا دي ته هر یو مشر او په خپله په منظور هم دي ته دا خبره کړي چې هر څه دا ټول هر څه زموږ لار چې برازي مجل چې به موږ خپل مجل ټول رسو، داسې ډېرې مسلې به راځي زموږ لار چې کومه ده، نو هغه د باچا خان د عدم تشدد فلسفه باندې موږ روان یو، موږ به تشدد قلم نه کوو، صرف دنیا ته به داخو چې موږ په رامن طریقې سره خپل حق غواړو. نو دغه حوالې سره ورته په دې حوالې ور سره دا خبرې کړي چې دغه حق له تاسو به همدکه شانو سه څنګه چې دا تر اوسه پورې تاسو پاتې شوي چې تاسو هر څومره کسی جوړي چې تاسو په تشدد راشي خو تاسو به نه راځي، دا تاسو سره به د ټولو پښتنو چې څومره مشران دي یا څومره مذهبي ډلې دي بیا به تاسو سره ټول خلک پدې.
درنو اورېدونکو، لایبای یوسفزی د پېښور نه حال راکوي او د هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نورو کیسو پیخو پاړه ز پښتنې ځینې کومه تاسو کولی سي ټلیفون وکړئ د خبرونه کې. لایبا تا نه زه یو دوه نورې پښتنې لرم د موږ سره اوسېږي یا په دې وروستیو څو دقیقو کې به زه ستاسو نه د پیښور نور حال واخم.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمته زویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د امریکا غږ د افغانستان خبرونې ته په خیر راغلی. لومړی ټلیفون اخلو، د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده؟ مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست، خپل نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست. دا ټلیفون روخ ده اما غږ نه راځي. خو په هر صورت بیرته ګرځو لایبې ته. لایبې، هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی په کراچۍ کې نیول شوی و، نور هم ګڼ شمېر په نورو ځایونو کې نیول شوی و، خو مسید ځوان اورنګزیب یا اورنګزیب مسید په کراچۍ کې چې نیولی و هغه لا تر اوسه نه ده خوش شوی. قضیه یا کیسه کوم ځای ته ورسېده؟
تاسو ته ما اول دا خبره ورسره کوله چې دغه خبر چې کوم د مولانا صاحب خبره ده دا د کور کمیټې طرفه ما ته نه کنفرم نه ده خو دا مې اورېدلې دي. بل محسود چې کوم دی عالمجد محسود دا هغه په حواله سره مقدمه خو روانه ده او دا هغه تاریخونه هم روان دي. هغه سره چې کوم نور ملګري مې ولې شو په اسلام آباد او کراچۍ کې هغه پرې خودلې شي. مولانا رحمت الله هم لاوته پورې
د ارمان لونی په اړه باندې د پاکستان د پارلیمنت د یو کمیټه هم وړانګ لونی راغله اسلام آباد کې ورسره ولیدل. هغه ویل چې د ایف آی آر یا د پولیسو رپورټ باید درج شي او د پښتنو تحقیقات باید وشي. هغه ایف آی آر باندې څه شوی دی د ارمان لونی په اړه باندې ورستۍ دریځ د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ څه دی؟
بالکل پاگی بانے ہم کیبنیٹ کی چکم دے دغا شانتی قرارداد پاس کی چھے دغا ایف آئی آر درج شی کوٹا کی دغا ایف آئی آر درج کی دو دا وقت کی کم ملگری دا پی پی ایم تلی جی پاگی کہ ہم دو تنان نیولو کرو تا پوری آگا ہم بندیوانو کو پرون غر اخلاص شو نو اس گور مخت چھے دغا ایف آئی آر پا کم پچا بانے د دې چې کوم دی ریاست پاره کسی کی او دې سره سم حکومت کی او بیا پاره کی دې چې کوم دی سو پدې کرانی سي ځکه چې دغه هم د سرکاري دغه طرف نشي دی د انتظامیه د طرف
نو د منظور پښتین خود احتجاجونو د جلسو غږ کړی د په وای په تلويختی باندې د ارمان لونی په تلويختم ورځ باندې دغه د وجل کې دوه په تلويختم ورځ باندې د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه د پاره غونډې وکړي. ایف آی آر درج کیږي او کنه کیږي بل اخره
نو کابینت په طرف خو دا غږ کوم دی مخکې پاتې شوی او په دې باندې وګورئ چې څه لکه نو سب باندې دي جوړي. بهرحال خپل منځ په پښتون کې کوم دی ټول تداوی دي چې د غونډې مکی خو دا خبره لا ډیسایډ شي نه ده. دا په خبر کې کوم کور کمیټې دا وی وای چې کوهر سي مونږ په خبر ځل نه کې بدل تکي دلته
خامخا کو دا اندو لایبا یوسف زید از مخ خبرونی یو موږ یو پروتوکول لرو چې په دې خبرونی په پای کې موږ خبريالان یو ښه خبر هم راکړي. په پیښور کې په دغه ونی کې دا 13 ونی 13 هفته چې 13 سو کوم ښه خبر هم ستاسو اختصاصي اوریدونکو خبر کوي چې دغه یو ښه کارم شوی دی. 13 ونی
خو خیال کوم نه راځي چې تاسو ښه خبرې کوي
دا خزو مارچ خو دا خو مهرباني دا د زنانو د مارچ یا د خزو د مارچ خبر راته وکړه مهرباني.
اج هغه کې کوم دی تقریبا څه او یا خزو راغلی په اول ځل په خپل دغه خزو دا چې کوم دی د تنظیم کړی دی دا د اس ادارې ته طرف نه شي لري پر خپل طرف غوړي خپل پیسې جمع کړی دی چې ته یا کسانې راغلي دي او دې بیا واک کړی دی.
هغه اسلام آباد کې خو دې کوم واک کړی و اسلام یو واک اسلام آباد کې سوې اسلام آباد کې جلسه او جلوس سوي دي په هغه کې د بورډونه یا شعارونه سي لیکلي ول په هغه باندې ډیر سخت انتقادونه دي چې دا سي خبري باید ونه شي او د زنانو د نارینهو په ضد باندې د نارینهو سره د جګړې خبرې سوي دي. په پیښور کې د شوارونه یا بورډونه همداسې خطرناک ول کنه په پیښور کې گزاره و
پیښور کې گزاره شي د خودي د لخوا د یو نارینه رقمو مفت کار نه منو په کور کې
کوم څه ناروا یو ځل بیا وای څه ناروا
چې د مفت کار نه منو په کور کې د مفت کار نه منو
خ په کور کې د مفتو کار نه منو او نه په کور کې باید څوک مفتو کارونه کې بهر هم باید مفتوونه کې کور کې مونږ کې ډیره مننه کور ودان لایبا یوسف زئی او د پیښور نه مختال راکو څاروان صاحب ستاسو خبر به د کرکټي څاروان
صاحب بالکل خاورین
مهرباني
خبر افغانستان ایرلند پرون د 15 ورځې یو څلورم یو ورځنۍ لوبه وګټله چې البته دا مهم خبره ده او افغانستان ټیم دا ځل ډېر لوبغاړي ازمایي ترڅو نړیوال کپ لپاره آماده وي.
ډېر مننه کور ودان رنګل څاروان په کابل کې لایبا یوسف زئی په پیښور کې همداشان ابراهیم رحیمی له خوصه حال را کو درنو او خوګو اوریدونکو زموږ داونه افغانستان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مزه ایوب خاورین په خدای سپارم. د کی چاري کومه کوم څه پای کومه